السلام علیکم سهار مو پخیر د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه اوري نن د اتوار ورځ د کال 2015 د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دی زه منور شاه سره د خپل همکارانو انیس اجمل او علي محمود د سلام پښتونخوا په دې اولنې کې غړی کې تاسو ورکړل کو د خبرونه کې درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو سو خوندورې سندرې هم د سلام پښتونخوا برخه ده خو په سر کې به د انیس اجمل نه د دې غړی تازه خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي پر ناوخته په کابل پروان لاري او ځانمرګي برید شوی چې پکې دوه برید کوونکي وجل شوی دي او د سعودي عرب چارواکي وای په مکه کې د کرین د راغورځېدو وشي سخت بادونه دي اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې سر بیرته ښې شي نوموړي په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل که څه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله خرابې شوې دي خو پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو
مونگ اس پہ ہنسا تو چې د سولې د مذاکرات عمل پر ته پیل شي په څنګه چې په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تمنی ورسته د نوي مشر تاسو پر سر لاندې روان دي او په ټاکلو کې خل راغلي دي خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکرات تر پیل د استبا په درستي په تمه راشي او زموږ خپل منځري کې به هم نورمال شي
سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د سربیاسب عملیاتو 90% هدفونه ترلاسه شوي دي په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې به نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه او رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي پرون د دغه سیمینار په دریو مختلفو برخو د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې په دې سیمینار کې د افغانستان اروپا امریکا او دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال ګډون کوي په نیمه قبایلي سیمې اف آر بنو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالی مرستې ورکول کیږي تېره ورځ په اف آر بنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې استادانو خپلې غوښتنې د حکومتي چارواکو په وړاندې کېښودې په دغه موقع د بکاخیلو های سکول پرنسپل مشرف خان مشال ریډیو ته وویل
میز دا ویه چې حکومت ته پیسې منظور کو چې په داس کوینه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې په کې جوړې شي صفه دې د شلې بچی دی کنه هغه ورکی ته ملاو شي او دا ویست تنخی کې اضافه شوی دو افاټ ولتا لکاتا 7.5% ورکوي او کې پیکې ته 10% ورکوي دا ویله په یو ملک آیا ویټی چرون ندی کسدو
د غونډې پر مهال د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر حمید الله جان بیا وینا وا چې ډېر سر به د استادانو د مسئلې هر واروي او د خبر پښتونخوا گورنر غواړي چې د قبایلي سیمو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو د استادانو په څیر حقونه ورکړل شي افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده د جمهوري ریاست لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوې دي چې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا لري ځکه اوسني نصاب د باسیاړ اړتیاوی نشي پوره کولی په اعلامیه کې راغلی چې افغان ولسمشر ویلي د نصاب د بیا کتنې پر مهال به د سکولونو مسلکي او د عالي زده کړو د ادارو پوهنتونونو په درسي نصاب کې به بدلونونه راشي پرون ناوخته په کابل پروان لاري او ځانمرګي برید شوی دی چارواکي وایي په دې برید کې چې د کابل د کراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی پکې دوه ځانمرګي برید کوونکي وجل شوي او یو عام وګړی زخمي شوی دی د کراباغ ولسوال عبدالسمی شریفي د پیښې په ځای کې پرون خبریالانو ته وویل د برید هدف د جهادي قومندان امان الله ګذر زوی و چې پکې هغه ته کوم زیان نه دی رسېدلی د افغانستان د فرا والی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو په دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فرا والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کېږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب چارواکي وایي پر مکې معظمې د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سختې هواګانې وې. دا پیښه د اج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 130 تنه وژل شو او ګڼ شمېر ژوبل شوي وو. په زخمي شوو کې شاوخوا 500 پاکستانیان هم شامل دي. د ملکی دفاع ادارې مشر سلیمان بن عبدالله العمر پرون وویل چې د طوفان او سختو بادونو له کبله ونې هم ماتې شوي. د هغه ادعا رد کړې چې ګواکې کرین د آسماني بجلۍ له وجې غورځېدلې وه او د ټیل ماټیل له وجې ګڼ کسان وژل شوي دي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او د برتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د شام له کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دا هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو لاریون وکړ او داسې نارې یې ولګولې چې په لوړ او واضح غږ کې وایي چې کډوال دلته راتللی شي. دغسې په جرمني، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاریانې شوې. د فرانس خبری اژانس په حواله بیا د پولینډ په وارسا ښار کې شاوخوا 15000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د ریپورټونو واورئ. د پاکستان د ملي امنیت او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې به ډیر زر د سولې عمل بحال شو، په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان تعلقات وده وکړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
په کوټه کې نن په دویم ورځ هم د پښتو نړیوال کانفرنس دوام لري. پوهان د پښتو ژبې په حق لسوایي
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډیره لرغونې آریایی ژبه ده.
د نیمې قبایلي سیمې اف آر بن استادان وایي په خپله د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او سکولونه یې هم بیا ودانۍ او درجې لوړولو ته اړتیا لري.
می سکولینه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول د پورا د می ریکوست ورته وکړ بل د ډاون ایریا د پداکشن می سره د سکولینه خپل پړنګول باندې.
یورپ ته د بیلابیلو هیوادونو نه ورغلي ماجرینو ته د یو شمېر غربي هیوادونو خلکو هرکلی کړی دی. د پښتونخوا سیمې او د نړۍ د یو شمېر نورو ریپورټونو ته څنګه به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې اولنې غړې سلام پښتونخوا ته غوږی. د خبرونه په دغه 9 بجو شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره خشي وده بوکي. دا خبرې نوموړي په کراچۍ کې کړی دی او د دغه ترڅنګ یې د پاکستان کې روان ضرب ازب پوځي عملیاتو او د راز د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات په اړه هم سرګندونې کړي. اسلام آباد نه دا وخت زموږ سره خپل خبريال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله سحر دې په خیر. د سرتاج عزیز د سرګندونو په اړه څه تفصيلات لري؟
ډیره مننه منور شاه. څنګه چې تاسو هم وویل چې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز چې کوم 13 ورځې وویل چې اپریشن ضرب ازب لوجې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو کومه بنیادی ډانچه چې کومه ده هغه تباه کړی شوې ده. د کراچۍ په یو ذاتی مد یونیورسيټي کې یو تقریب ته خپل وینا کې سرتاج عزیز وویل چې د اپریشن لوجې تقریبا 90% اهداف چې کوم دي هغه حاصل کړی شوې دي. او دغه شان حکومت چې کوم دی هغه په ملک کې د ترهګرۍ خاتمه چې کومه ده په هغې باندې قابو اچول دپاره لګیا دی کوشش کوي، او د دوی په ترجیحاتو کې همدا شامل دي چې ملک چې کوم دی هغه د هر قسمه د ترهګرۍ د پیښو نه چې کوم دی پاک کړلی شي. د سرتاج عزیز وینا وه چې موجوده وخت کې د هند کې چې کوم دورې حکومت دی هغې په ورکینګ باؤنډرۍ او په لاین آف کنټرول کې د جنگ بندی کم چکم دے آغی خلاف ورزی کی اضافہ شوی دا، او دا آغی وینا وا چھ دا متوازن خارجہ پالیسی لپارا دا معاشی او سیاسی استحکام چکم دے آغا پیشکی شرطو ندی نو دا نوموړي دا هم وینا وه چې په تېر دوه کالو کې خپله خارجه پالیسي یا هند سره تعلقات دپاره دوی یو شمېر ګامونه هم اخیستي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات چې کوم دي دا ښه شي. خو بیا هم د دې نه علاوه تېر په لسو کالو کې کله خوالي یا کله د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی رازیاتېږي. سرتاج عزیز یو بله خبره دا هم وکړله د هندي ثبوتونو په حوالې سره چې کوم دی سره ورسوي دي، نو دوی وینا وه چې موږ د مشیرانو په کچه کومه غونډه کېدله په هغې کې زموږ کوشش وشي دا ثبوتونه به وړاندې کړو، خو دغه غونډه ونه شوله. اوس دوی فیصله کړې ده چې دغه دستاویز چې کوم دي دا به نیویارک ته ځان سره وړي او په اقوام متحده کې به وړاندې کړي. څنګه چې تاسو هم ویل چې د سرتاج عزیز د افغانستان په حواله سره هم خبرې اترې کړې وي.
سمه ده، ډېره مننه احمد الله د افغانستان په اړه سرتاج عزیز چې کوم وینا کړې او په هغه باندې زمونږ خبريال ذبیح الله شفق یو ریپورت را لېږلی دی. په دغه ریپورت کې وزیر اعظم د مشیر سرتاج عزیز په حواله ویل شوی دی چې د افغانستان سره د په افغانستان د ورستیو ترهګر بریدونو زیاتې دوله وجه د افغانستان او پاکستان تعلقات خراب شوي، خو که د مذاکراتو سلسله بیا شروع شي نو ډیره ممکنه ده چې دا تعلقات بیا ښه شي. تفصیل د ذبیح الله شفق دی ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترینګلې شوي، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیلې دو وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې تر څنګ یې ټینګار وکړ چې د تروریستي پېښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسېدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپلمنځي اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوي چې په مرکز کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دي. خو د روانې میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله او وویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې، خو هیله یې خدا چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. موږ اوس بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي، خو لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی. خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زموږ خپلمنځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همداراز افغان پولي تسلیمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغو سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو خبرونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن په دویم ورځ هم دوام لري. پرون دغه سیمینار په دریو بیلابیلو برخو د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې، او هم نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو او پښتو ژبه او رسنیو باندې د بیلابیلو هیوادونو نه ورغلي د اثراتو په حواله لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوه ورځ ده، او هم نن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند حبیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې، او پښتو یې ګډه ژبه ده چې هیڅوک هم سره بېلول.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې یوه ډېره لرغونې آریایي ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوې، لویه شوې، وده یې کړې، او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوې وکړې، او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ور په ګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډېر څه له لاسه ورکړل، او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
غټ ستونزا د لوی افغانستان باندې تپلو شو مایدو د ټریټیز او د جنگونو دی. دغه جنگونو او تپلو شو مایدو په وجه نمونه نه اخلم چې کمی کمی مایدې دي، بیا کیسه اوږدېږي. دغه نتیجه کې موږ لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی، یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده، دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده، هغه له لاس نه لاړه. درېیمه استقلال یې وبایله.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمن او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوې وکړې چې ځینو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي تیلې وهلي لاس یې نه ټینګوي، لاس رب خیر مکړې پښتو ته، خان لاهور لیدلې دي. د پنجاب زهریله خړه د اچک تر ستوني راغله، ساده خان لاله جایه د بچاو بچاو ناری.
خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس حال مو اوریده. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی. زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قومي ژبو د حفاظت او پرمختګ لاره ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې د له آئین سره سم مورنیو ژبو ته سرکاري ژبو حیثیت ورکړل شي، او په کار دي چې د لړ کې لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران هم کردار ولوبوي. تفصیل د انیس اجمل رپورٹ کې اورو.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي. خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قومونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي، او نور قومونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمختللو پر ځای شاته پاتې کېدو اړخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو د اردو هغه دې د آئین د یو آرټیکل نه آلي، او هغه آئین آرټیکل 250 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکلی شي چې صوبې خپل مصارف کې دننه خپلې ژبې په مخکې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شکل دی راواغسته، او بل شکل پریښوي. اردو دغه شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادي توګه باندې دا و چې څنګه داسې وکړی شي د پاکستان ریاست یا د قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست پخوانه دا کوشش کړی دی چې هغه دا داسې یو یکرنګ ریاست په طور پیش کړي. شي هغه دې د وجنه چې یو مرکزیت پسند بیانیا مخه تر وړي شي.
خادم حسین زیاتوی په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو اوس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخ ته د خلکو رسایي کم او ګرانه شي. اردو سرکاری ژبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوي وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاري ژبه کوي، خو په تیرو 240 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دې اردو سات په قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندی. کچره دا ژبې ټولې سلورو نه ساتلې شي نو دا به ډېر زر دغه اردو به ناکامه کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدی، اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو پکار ده چې هغې ته هم دا موقع ورکړی شي.
لیکوال او څېړونکی عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست، پښتانه، بلوچان، سندیانو دغسې نور کامونه د پاکستانی په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې ودې قومونو ته یا د دې قومونو و ژبو ته ترقي ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې ده هغه دې په دفترونو کې، اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقي یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې همدغه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله بس هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو او په خاصه توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپل مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلیماني او حکومتي غړي هم د خپلو کامونو د مورنۍ ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه تاسو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو .com هم اوریدل شي، او په دغه ویبپاڼه باندې نور ډیر خولي ویډیوګانې، تصویرونه او معلومات ترلاسه کولای شي. ورزو یو بل ریپورت ته تیر ورځ نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو کې د تعلیمي ادارو د فعالیت په لړ کې د فاټا ډایرکټر ایجوکیشن په مشرۍ یو درنه غونډه شوې چې پکې د ټولو سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو ګډون کړی و. په دغه موقع د سکولونو استادانو خپل یو شمېر مشکلات او ضروریات د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خودل. عمر دراز وزیر د دغه غونډې حال راکوي.
غونډه کې که یو لوري ته د قبایلي سیمو تعلیم څانګې مشر حمید الله جان د تعلیمي ادارو استادانو په فعالیت او اهمیت په خپلو خبرو کې زور راوړو، ولې بل لوري ته د سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو هم خپل یو شمېر مشکلات او ضروریات د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خودل. د موقع د ګورنمنټ های سکول بکاخیل پرنسپل مشرف خان وویل چې دوی د قبایلي سیمو تعلیم څانګې مشر ته خپل ټول هغه مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې کومې چې د فاټا د سکولونو استادانو بنیادي حق جوړیږي، او دوی د احساس کمتری سره مخ کړي.
په فاټا کې داون ای فردای هغه نه ډېر وخت شي چې فنډینه باندې امپروومنټ پوره نوې کمرې نه پکې جوړیږي. میر دا ویي چې حکومت ته پیسې منظوره کوي چې په داس کوی نه کې تعداد یوتیږي، اضافي کمرې پکې جوړې شي، امتحاني حالینه جوړ شي، او صفه دې د شلې بچې دي کنه هغه ورکی ته ملاو شي. اپګریډیشن د پوسټې دا په سیټل کې پکې کې شوی دی، 2013 نه عمل پېښې دی، پروموشن پېښې دي، او په فاټا کې هغه 95 ول چې کوم اپګریډیشن شوی دی هغه دی، او دا به ست تنخې کې اضافه شوی دی. فاټا ولته لکاتا 7.5% ورکوي او کې پی کې تا 10% ورکوي دا ویل په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو یو قسم سا لوک ته کې ریاغام ټیچر دی او دام ټیچر دی
دا استادانو سینیئر سټاف مشر هډ ماسټر ضیاءالدین وویل ک یو لوري تا دوی د اپګریډیشن د ستونزې سره مخ شوي ولې بل لوري تا د نیم قبایلي سیمو افاربنو هغه سکولونه د راپرېوتو په حال کې دي کوم چې په لرو پرتو سیمو کې حساب شوي
کوم د سکولونه چې دي د ریپیر د پوره نوی بلډینګ جوړول د پوره د می ریکوست ورته وکړو بل د ډاون ایریا د پداکښې مشر ډېر سکولونه پړنګول باندې دي او بل د می اپګریډیشن مسله د لوئر لیول باندې او بل اپر لیول باندې می چې دا ځر نظر وشي ډېر وخت سره دا د غاسینګ پوزیشن باندې دی نو می ډایرکټر ته دا ریکوست وکړه چې دا ټول چې کوم د مشر نه مسایل شي دا حل شي چې دا کلسترین چارو ته په چارو سره فند ورکړي چې دا سکول په صحیح طریقه باندې دی ویزیټ کیو صحیح طریقه باندې کسي
په دې موکا ډایرکټر ایجوکیشن فاټا حمید الله جان وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا د خواهش او میشن دی چې د فاټا تعلیمي ادارو سازانو ته هم د ملک د نورو برخو په شان برابر حقوق ورکړي
څومره هډمسترون دي دا بیسیکلی مینیجرز دي د خپل سکولې چې خپل اظهار خیالات وسره وکړه چې راتوس په خپل سکولې کې کوم انداز باندې بهتري رسای شي هغه اکیډمیک مینیجمنت او فینانشل مینیجمنت په دا خبره باندې روزی شول یا اتفاق وکړه او د کوم ریسورسز مشر اویلیبل دي هغه بهتر انداز باندې یوټیلایزیشن وکړي څه چې کوم ډیفیکټ ایریا شي دي هغه ته مسله شته دو هغه ریپیرینګ مینټیننس موږ په خپل انداز باندې کی او گورنر صاحب سپیشلی دا ویي چې کوم ډایرکټرز دي هغه دا په فیلډ شي ها ویزیت خامخا کی چې کوم مسایل وي اچھا پخپل باندې ور وی
غونډه کې د سکولونو استادانو دا هم وویل چې دوی غواړي پخپل سیمه کې تعلیم خور کړي او د لړکي ورپی خستون زبان د دولت او فاټا سیکریټ تعلیم څنګه هم غور وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګیای چې په کې دا وخت تاسو ته ولنې غړي کې سلام پښتونخوا وړاندې کوو د سلام پښتونخوا ترتیب دا دی چې موږ تاسو ته د بیلابیلو ریپورټونو تر څنګه خوندوري سندرې هم لرو لکه دا وخت درته د نغمې په غږ کې دا سندره وړاندې کوو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د وخت تاسو ته سلام پښتونخوا وړاندې کوو. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د کمی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې زر بیرته ښې شي. نوموړي په کراچۍ کې د خبریالانو سره پرون په خبرو کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې به نن په پښتو ادب او اصلي غوښتنو پښتو ژبه او رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا او دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینهوال ګډون کوي. په نیمې قبایلي سیمې ایف آر بنو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کېږي. تېر ورځ په ایف آر بنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده. پرون ناوخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي برید شوی دی. چارواکي وایي په دې برید کې چې د کابل د قراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي پکې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او یو عام وګړی زخمي شوی دی. د سعودي عرب چارواکي وایي پر مکې معظمې د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سختې هواګانې وې. دا پیښه د عجم تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 108 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې د کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې مظاهرې شوي دي. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او د برطانیې له حکومت یې وغوښتل چې د شام له کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. اوس په مو کړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړي. اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګاډۍ واورو.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپل اداري د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. دغه لړکي جنگ ورسپانه وایي چې د جمعې پورس شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پولا کړکیچ کمولو سره اتفاق کړی دی او د هندوستان داخله وزیر راجنات سنگ د پاکستان رینجرز پلاوي ته باور ورکړی چې هندوستان به راتلونکي کې اول ګولې نه چلوي خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندوستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوی کوي. اداري وایي که د هندوستان دې خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندوستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندوستان کې دوی لاسوهنه کوي. حالانکه هندوستان په خپله د شمالي وزیرستانه تر بلوچستانه او خیبر پښتونخوانه تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او په کار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګري ملتونو غونډه کې رابرسېره کړي ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. اداري اخره کې لیکي چې د هر څه باوجود که هندوستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلی پکار دی خو باید چې دا خبرې عملی شي او تشې زبانی پاتې نه شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیرو ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2.19 روپۍ د کمی اعلان وکړ او زیاته یې کړه چې د تیلو نرخ کمېدو فایده عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمېدل ښه خبره ده خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی و ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هغه رنگ نه دی کم شوی. دې سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی و نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی و چې ورسره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برامدات هم سیوا شوی و. اداري وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشحاله کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانې بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېرې موقع پیدا کیږي چې ورسره بیروزګاري ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیوا شي. نو حکومت له پکار ده چې د بجلی پیداوار دپاره د لنډې او اوږدې مودې منصوبې شروع کړي او ولس ته د ارزانې بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې غیر مصدقه رپورټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه بیا د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلۍ حسنورو.
ډیلی ټایمز مجله لیکي کچری په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر د وژلو خبره رښتیا وي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره سمانه ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نخه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. د ده په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نخه کوي، اورپکو تعلیم په نخه کړی دی، نو له دې سره دغه صوبه نوره شاته پاتې شوې ده. مجله لیکي زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لري کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجلې کې شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروستو په بنیاد پرستۍ کې ډېر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کل د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزي د مرکې په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او اوس هم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغو په خپلو سترګو څه نه دي کتلي او داسې رپورټونه هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي حامد کرزي چې د واکمنۍ پر وخت یې له پاکستاني مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودې په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په واشنگټن کې د مرکې پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزي ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہوار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته نړیوال ریپورت لرو. فرانس پریس خبری ایجنسی د بیلابیلو هیوادونو نه یورپ ته د تلونکو پناهغوښتونکو په اړه ریپورت شایع کړی دی. په ریپورت کې په دې بحث شوی چې د دې پناهغوښتونکو هرکلی کیږي او که څنګه. ریپورت دا هم لیکلی چې په دې تازه لړۍ کې تر اوسه 100 پناهغوښتونکي یورپ ته رسیدلي دي. بوریوال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د لندن ترڅنګ د اروپا په یو شمیر ښارونو کې د پناهغوښتونکو په اړه غونډي او لاریونونه کیږي. د ریپورت په لیکنه د غونډي او لاریونونه په ځانګړي توګه په هغو ختیځ اروپایي هیوادونو کې دي چې کوم د زیاتو پناهغوښتونکو له قبلولو انکار کوي. په اروپا کې و پناهغوښتونکو ته د هر کلي لپاره جوړ سوی غورځنګ ویلي دوی ټولو پناهغوښتونکو ته ویل غواړي چې موږ تاسو ته هر کلی وایو. د پناهغوښتونکو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په روان کال کې تر اوسه 4,13,000 پناهغوښتونکي اروپا ته رسیدلي دي. د سازمان په وینا اروپا ته په تلونکو پناهغوښتونکو کې تر اوسه 2,048 یا خو په کښتیو کې د ډوبېدو له امله مړ سوي دي او یا هم ورک دي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پناهغوښتونکو دې لړۍ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. د ایجنس په لیکنه په دې هیوادونو کې په ځانګړې توګه اټلي، یونان او هنګری د اروپایي ټولنې له وړاندیز سره په مشکل کې دي. د اروپایي ټولنې د دې وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناهغوښتونکو ته په خپلو خاورو کې پناه او هلته د اوسېدو قانوني اجازه ورکول کیږي. ریپورت زیاتوي چې تر اوسه جرمني تر ټولو د لوی زړه لرلو څرګندونه کړې ده او 4,13,000 کسانو ته یې پناه ورکولو ویلي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل که یو پلو د پناهغوښتونکو لخوا د اتلې غونډې بلل سوې ده، نو بلې خوا ته په خپل هیواد کې داسې خلک هم ورتسته چې د پناهغوښتونکو د منلو پریکړې مخالفت یې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پرا کې د ختیځ اروپا پر هیوادونو غږ وکړ چې د پناهغوښتونکو لپاره دي لا نور ګامونه پورته کړي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دوی د پناه غوښتونکو د مسلې یو شریک حل غواړي، بلکې د ده په وینا د نورو لخوا تپل سوي پرېکړې به ونه مني. په ډینمارک کې واکمن شیلاسی حکومت هم ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وړاندیز برخه نه جوړیږي. د یونان له لارې هنګري هېواد ته تر اوسه 115,000 زیات پناه غوښتونکي ورغلي دي، او د دې پناه غوښتونکو د ځورولو له امله پر دې هېواد کلکې نیوکې هم کېږي. د استریا وزیر اعظم وارنر فیمان د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي چې د هنګري لخوا له پناه غوښتونکو سره سوي چلند دته د نازیانو وخت ورپیاد کړی دی. د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربان ویلي چې د اروپا مشران د خوب په نړۍ کې ژوند کوي او د پناه غوښتونکو د مسلې له خطره نه دي خبر. د ویل دا پناه غوښتونکي د شام په گاونډ کې له جوړو کیمپونو څخه هلته ورځي او دوی ته د ژوند خطر نه دی ورپېښ.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، او د ډیور ریډیو خبرونه د ماخام کیا مازیګر پښپګو بزو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي، بیا تاسو هم په دې سپو اوریدلی شئ. ډان ورځپاڼې په یوه اداریه کې لیکلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان وخت په وخت لوړې کچې غونډې کیږي، خو د ترهګرۍ د نوغي ویستلو او فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره لا په دې پوره عمل نه دی شوی. شاهین بونیره د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي دا ښه خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو ځلو د جاج اخیستلو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي، خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغي وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملي شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجستریشن کول، او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي، خو د 2018 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوی. په اداره کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي، نو بیا ولې د 8 میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک ده چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چېرته چې وسلوال وده کوي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې معنی دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سغدریزې د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو موقه ور نه کړل شي، او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
بلخوا ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداري کلیکي په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر غړی مفتي کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکې کړي او د وسلوالو ستاینه یې کړې ده، چې وروسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د نفرت نه ډک تقریر خپرولو په تور ونیوه. اداریه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان د سختدریزو پر ضد بغیر له څه توپیره کارویان شروع کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې یو ښه ګام دی. د اداریه مهم ټکي د انیس اجمل ناورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتي کفایت الله نیول هغو خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتي کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه یې وکړه. د دې وروسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتي کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپی او برېښنایي رسنو کې د متحده اقوامو مومن ګوند د مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه رپورټونه ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړلو لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغسې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان اعلان کړی دی چې اوس به هوا داغو کسانو پر ضد هم کاروایی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خواته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سخت دریځو پر ضد به بې د توپیره کاروایي وکړي. د منفی فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې ګیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سخت دریځۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. ادارې لیکي د بده مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د هغو شیطاني سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په آخره کې لیکي اوس مناسب وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
د انیس اجمل نامو دغه ریپورت اوریده او اوس د سلام پښتونخوا د خبرونې یو بل سندره بلکې غزل د غنی حسرت په غږ کې اورو. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د غنی حسرت په خواږه جبا د کلام اوریده ورزو ریپورتونو ته ایکسپریس ټریبیون رسپانې په پاکستان کې د خزو د تحفظ لپاره په قانون سازی او د هغې په عملي کېدلو کې نیمګړتیا او تکتنه کړې ده. لیکي چې په دې تیرو اوسو کلونو کې په دې حواله یو شمیر قانونونه جوړ شوي خو په مکمل ډول عملي کړی شوي لا هم نه دي. رسپانه زیاتوي د دې هیواد ښځې هم د خپلو حقونو په اړه بیداری نه لري. د مقالې مهم ټکی د ملیحا مرزاده ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي که څه هم په پاکستان کې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو د تحفظ لپاره قوانین جوړ شوي دي خو عملي کېدل یې اوس هم پاتې دي. رسپانه لیکي یوازې له قانون سازۍ سره دغه مقصد نشي پوره کېدی بلکې د قوانینو عملي کېدل او څارنه هم هغومره ضروري دي. رسپانه لیکي یا خدا قوانین د جمهوري حکومتونو د هلو ځلو نتیجه وي چې ښځې له تشدد ژغورل غواړي او یا غواړي چې نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. رسپانه په عین حال کې د عدلیې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو ادارو او د میډیا رول هم په ګوته کوي چې د ښځو د تحفظ قوانین په جوړېدلو کې لوبوي. رسپانه لیکي په ملک کې خواوشه شل قوانین دي چې نیغ په نیغه یا بلا واسطه له ښځو سره تعلق لري خو د رسپانې په خبره دې ته ضرورت دی چې د دغو قوانینو په هکله عامه پوهاوی پیدا شي ځکه چې د معلوماتو په اوسني دور کې د اوسېدلو باوجود زیاتره ښځې له دغو قوانینو خبر نه وي. رسپانه ښځې له خپلو قانوني حقونو بې خبره پاتې کېدو کې د میډیا ناکامي په ګوته کوي او وایي چې که دوی خبر وي نو مسلې حل کېدای شي. د رسپانې په خبره په پاکستان کې د ښځو د تحفظ قوانین جوړېدلو نه مخکې ډېر کم تشخیص کېږي چې په کومه برخه کې د ښځو د حقونو حالت خراب دی. بلخوا د جوړو شوو قوانینو د موثروالي د معلومولو لپاره د سار کومه طریقه هم نشته. داسې طریقه کار هم نه دی موجود چې د قوانینو په عملي کېدلو کې د خنډونو نشاندهي وکړي. رسپانه لیکي د دې ترڅنګ د قانون جوړونکو او عملي کوونکو ترمنځ چې کومه خلا ده پر هغې هم باید چې کار وشي. رسپانه لیکي د کلتوري محدودیتونو له امله د ښځو په وړاندې د تشدد ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي. رسپانه لیکي په پاکستان کې له ښځو سره تشدد زیاتره په کلیوالو سیمو کې کیږي نو پکار ده چې قانون سازان دې خبرې ته هم پام وکړي. رسپانه لیکي د قوانینو او اصولو په اسانه کولو په اړه په پراخه کچه د معلوماتو په خورولو سره د ښځو تحفظ ښه کېدی شي. د رسپانې په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ښځینه پولیسو په ښه کولو کار روان دی چې د صنفي جرمونو جیلونه جوړیږي. د ښځینه پولیسو نیټورک او په 15 پولیس تاڼو کې د ښځو جدا څانګې د جوړولو په لړ کې هلې ځلې روانې دي. رسپانه بیا د پارلمان د خزینه غړو یوې ډلې ویمن پارلمنټری کاکس ته جوړېدلو ستاینه کوي او وایي چې دغه ډلې ته پکار دي د ښځو د حقونو د حالت قوانینو او د عملي کېدلو جاج دې واخلي او په کامی کچه دې یوه څېړنه وکړي. رسپانه په اخره کې د ولس په فکر او سوچ کې بدلون د ښځو د تحفظ لپاره تر ټولو ضروري ګرځوي.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی نن د اتوار ورځ ده. د راتلونکي ګړی په دویمه برخه کې به درته د سولې په لور خبرونه هم وړاندې کوو خو اوس یو ریپورټ ته ورځو. د خیبر پښتونخوا صوبې د کلتور څانګه وای دا ځل به د اسلام آباد د لوک ورسې په کلتوري میله کې دوی د پېښور ښار د مشهورو ځایونو نمونې خلکو ته ښایي چې پکې به قصه خانې او ګینټګر هم شامل وي. د دې میلې له وجې به د پښتنو کلتور ته څومره ګټه ورسي په دې حکله د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر دا ریپورت را لیکلی.
د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې په وینا چې اسلام آباد لوک ورسه کې به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دا ځل دوی د دې صوبې ځانګړي روایات او کلتوري ځایونه خلکو ته په ګوته کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وویل چې دا ځل دوی تابعیا کړې ده چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانې بازار ګھنٹاګر او چوکیتګر په شمول د نورو کلتوري ودانو نمونې وښایي. کوي چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حقلا زیاته کړه،
عربا بغل جوړیږي، داغه شکل به جوړیږي، کتابخانه مزار به پکی وي او ګلټاګر به پکی وي ان شاء الله. او دې زبردست پروګرام دی زموږ چې په هر کال چې دی لوک یو انوال سیلیبریشن دی لوک میلا، نو آکه مونږ باقاعده اخلو، آکه مونږ خیبر پختونخوا پیویلن جوړوي او آکه زمونږ ټول چې کوم ثقافت دی د خیبر پختونخوا اجاگر کوي، آکه زمونږ دستکاری ده، زمونږ فوک ډانسز دي، زمونږ فوک سنگنګ دي، زمونږ ٹریڈیشنل فوڈ دي، او پورا پیښور پکې مونږ آباد کړی وي، هلته ټول خیبر پختونخوا پکې آباد دي. نو د ډډی خان نواغله تر هزارې پورې چې کوم دی او سوات پورې دا ټول هر قسم خلک پکې وي.
کله چې مشال ریډیو د لیکوال او کلتور پوهه اکبرالدین د دې میلې تابعه کوېدو په هکله وپوښتل، نو هغه وویل چې باید د خیبر پختونخوا د کلتور محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورثه کې د پښتنو د کلتور نښې کېږدي. اکبرتی وی
چې کوم د پښتنو اجتماعي ژوند دی، دغې کلور دی، دغې کلتور دی، په هغې باندې به هم یو مثبت اثر کېږي که په لوک ورثه کې داسې قسمه اکټیویټیز کېږي. خو زه دې نه بیرته زه یو خبره کول غواړم، چونکه ګندارا سیولایزیشن چې کوم دی هغه زمونږ منل شوی تنظیم دی چې زمونږ تر زرګونو کاله تاریخ د انسانانو ښیي. نو د پېښور سره سره په لوک ورثه کې په مستقله توګه باندې د ګندارا تنظیم نښې نښانې ولګول شي چې په هغې کې زمونږ د تخبې کنګرات دي، په هغې کې زمونږ د بتکړې ګلکډې، په هغې کې جمال ګړې شاباز ګاه، دغه رنګه چار صدا او دا ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی د هغې نښې نښانې ولګي، نو د دې نه به زمونږ چې کوم هلته سیلانی راځي، کوم لوکل خلک دي، نو هغوی ته به یو ډېر مثبت پیغام ورکوي.
د ذکر دا په اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترکه اداره لوک ورثه دارنګ میلې تابعه کوي چې پکې د پاکستان د څلور واڼو صوبو خلک د خپلو کلتورونو ښودنه کوي، او دغه رنګ دې میلې ته په اسلام آباد کې میش غیر ملکیان هم راځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو
دل دردا ٹپی وایما الکدا موای چیز خوشحال یما دزل پسر میں نویش تے سر پسر گبدے کلو وینا سوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو زلے سم و گورم دیا کی دنا لوے اخترا سترا تو تین تزا کھو میاں دکڑ مار د سر خا مار جد خڑم نو خبر کڑے وادے وما دزل بازار دیوران کو دیوران شیب بازار دیا را شمیا سبا تیار گلیتا سموا خوشحال خوب لی موت ناسی نا سبا کا بلتا روانی گم تینا زار شم بیا بہو کو دیدنو بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دے لکھو بہو ما بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دے لکھو بہو خاورے رانچ دستر گوکڑ
خدای دې زما کا غوندې مونډې او په سر به غوندې چلوم تا بسات خلک پوي خجانان ګوري وا زبد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خلک اختر تا خوشالی مسافر نہ غم اوخ کے تو یو ما کبھی یار جون دن گران دیوا چشنا نوی س وطن س بے وطن خلق د یار لغما پایم او لکچی بوٹے پو بولو شوینی نا یپ دے لو یا دنیا کے نو بغیر لیارا جون یواز تیرم ماں